آج ویو 360 میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، دنیا بھر میں کہیں طوفان اور کہیں قحط، کیا اقوام عالم کرہ ارض کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو کیا جانا چاہیے؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج دنیا ارتھ ڈے منا رہی ہے اور اس سال کی تھیم ہے پلاسٹک ورسز پلانٹ، یعنی ہمارا سیارہ بمقابلہ پلاسٹک. تقریباً 100 سال پہلے انسان نے روزمرہ کے استعمال کی مصنوعات میں قدرتی اجزاء کی بجائے مصنوعی اجزاء یعنی پلاسٹک سے بنی مصنوعات کا استعمال شروع کیا. ہماری زندگیوں کے تقریباً ہر پہلو میں پلاسٹک کی حد سے زیادہ موجودگی اور استعمال کی وجہ سے 20ویں اور 21ویں صدی کو پلاسٹک ایج کہا جاتا ہے. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اداروں کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 40 کروڑ ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے. قدرتی طور پر حل پذیر نہ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک سے پیدا ہونے والا کچرا کرہ ارض کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس سال مارچ کا مہینہ یورپ کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق دنیا میں جب سے درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کا آغاز ہوا ہے تب سے اب تک کا گرم ترین مہینہ تھا، اور مارچ سے پہلے کے 9 مہینوں میں بھی دنیا کا درجہ حرارت صنعتی انقلاب کے بعد گرم ترین ریکارڈ کیا گیا. ان تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے جن عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ان میں سے ایک پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آلودگی بھی ہے. تو کیا اقوام عالم اس کرہ ارض کو بچانے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کافی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے. موسموں کی شدت اور قدرتی آفات میں تواتر کے ساتھ اضافے کو اکثر ماہرین ماحولیات کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تغیرات سے جوڑتے ہیں. بے موسم کی طوفانی بارشیں ہوں یا جنگلات کی آگ، دنیا کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی غیر متوقع آفت کی زد میں نظر آتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے اثرات اور طریقوں سے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے پودوں اور پھلوں کی افزائش میں کمی. فرانس کے مشہور مینٹون لیمن اور چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے افریقی کوکوا کے پودے کلائمیٹ چینج سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
ایسٹر کا تہوار مذہبی ہونے کے باوجود کئی ممالک میں موسم بہار کی نوید سمجھا جاتا ہے. اکثر افراد کے لیے چاکلیٹ سے بنے انڈوں کے بغیر ایسٹر کی تقریبات نامکمل رہتی ہیں، لیکن اس سال دنیا کے اکثر ممالک میں ایسٹر منانے والوں کو ایک پریشانی کا سامنا رہا. وہ یہ کہ ایسٹر ایگز کا سائز چھوٹا لیکن قیمتیں بہت زیادہ تھیں. اس کی ایک وجہ افریقہ سے ککاؤ کی سپلائی میں کمی بھی تھی.
ہمیں جو کوکو افریقہ سے ملتا ہے اس میں ایک تہائی کمی آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے.
افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں ککاؤ کے کاشتکاروں کے مطابق انہیں پودوں کو کیڑوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اب کیڑے مار ادویات استعمال کرنا پڑ رہی ہیں. امپیریل کالج لندن سے منسلک ایک ماہر سمجھتی ہیں کہ ککاؤ کے پودوں کے جلد خراب ہونے کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں.
دنیا کے وہ حصے جہاں سے ہمارے استعمال کے لیے چاکلیٹ کی بڑی مقدار آتی ہے وہاں پچھلے سال کے آخر میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور اب بہت جلد آنے والی غیر موسمی گرمی کی لہر نے فصلوں کو مزید نقصان پہنچایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں اس سال کے استعمال کے لیے بہت کم ککاوے پودے تھے، جس کا یقیناً قیمتوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے.
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر معدنی ایندھن کا استعمال بند نہیں کیا گیا اور ککاؤ کے پودوں کو شدید گرمی سے نمٹنے کے قابل نہ بنایا گیا تو اس کے بیجوں یعنی بینز کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ ہوگا کہ چاکلیٹ ایک لگژری پروڈکٹ بن جائے گی. روزمرہ کے استعمال کی ایک اور آئٹم جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کی زد میں ہے وہ لیمو ہے. فرانس کے مینٹو قصبے کے سالانہ میلے فیٹ ڈیوسٹ قوم میں 500,000 سے زیادہ مینٹو لیمو استعمال کر کے بڑے بڑے فلوٹس بنائے جاتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں شائقین فرانس کے اس علاقے میں آتے ہیں. 6 نسلوں سے اس مخصوص لیمو کی کاشت کرنے والے پیئر چیابود نے اس پھل پر موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات ہوتے دیکھے ہیں.
ہمارے ہاں 3 سالوں سے خشک سالی ہے، موسم بدل چکے ہیں. پہلے اگست کے وسط میں طوفان آتے تھے اور پھر ستمبر اور اکتوبر میں بارش ہوتی تھی. اس سال موسم خزاں میں بارش نہیں ہوئی تھی. خزاں میں بارش نہیں ہوتی، نہ ہی سردیوں یا بہار میں. موسم الٹ پلٹ ہو گئے ہیں اور آب و ہوا میں حدت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے.
18वीं सदी में ये कस्बा यूरोप में लीमो उगाने वाला एक आलमी शोहरत याफ्ता अहम खत्ता हुआ करता था और इसकी बरामदात अमरीका और रूस तक की जाती थी। लेकिन फिर इस कस्बे पर जदीद तामीरात का गलबा होने लगा, लीमो के बागात की जगह होटल्स और घरों ने ले ली और अब मौसमियाती तब्दीलियां इसकी काश्त के लिए और भी बड़ा खतरा बन गई हैं। पियर याद करते हैं कि उनके वालिद के दौर में हर 20 दिन बाद उनके दरख्तों से 1.5 टन तक लीमो उतारे जाते थे, लेकिन अब इस पूरे खत्ते की सालाना पैदावार 200 टन है। फलों और पौधों की पैदावार में कमी हो या उनसे बनाई जाने वाली अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा, क्लाइमेट चेंज के असरात से इंसानों की तरह पौधे भी मुतासर नजर आते हैं। फैसल बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहौलियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बर्फ में कमी की वजह भी बन रहा है, जिससे पानी की किल्लत न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बसने वाली आबादियों बल्कि मैदानी इलाकों के लोगों को भी मुतासर कर रही है। पाकिस्तान समेत हिंदुकुश हमालिया के खित्ते के दीगर ममालिक में इस मौसम सरमा में बर्फ कम पड़ी। बर्फ की यह कमी मुस्तकबिल में किसानों के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेगी, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में।
इस साल हिंदुकश और हमालिया के पहाड़ी सिलसिले में बर्फ देर से और मामूल से कम पड़ी है, तो इससे होने वाली पानी की किल्लत का सामना लाहौर या कराची में बैठे हमें क्यों हो सकता है भला? या यूं कह लीजिए कि कराची की हीट स्ट्रोक से लाहौर वालों को क्या मतलब, या फिर लाहौर में मॉनसून की बारिश अगर नहीं बरसी तो इससे थर में बसने वालों को क्या लेना देना? तो सुन लीजिए जनाब के लेना देना तो है, क्योंकि मौसम शहरों की हदूद देखता है ना ही मुल्कों की सरहदें। ये जब बदलता है तो पाकिस्तान हो भारत या खित्ते के दीगर ममालिक सबको ही अपनी लपेट में ले लेता है। अब 2023 के अवाखिर और 2024 के अवाइल की सर्दियों को ही देख लीजिए। शुमाली इलाका जात में जहां बर्फबारी नवंबर दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी, इस बार कहीं जनवरी के आखिर और कहीं फरवरी में बर्फ पड़ी। यहां ये समझना होगा कि बर्फबारी के देर से होने या कम होने से मसला क्या है।
इस खित्ते में अगर हम दूसरे मुल्कों से मुवाजना करें, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा हिस्सा, नेपाल, उनकी ज्यादातर डिपेंडेंट पानी के लिए मानसून के मौसम में होती है, जबकि पाकिस्तान का 80% पानी जो एग्रीकल्चर के लिए है वो ग्लेशियर्स और स्नो से आता है, जबकि 20% के करीब जो है उसका कंट्रीब्यूशन मानसून के मौसम से और मानसून की बारिशों से है।
गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं एनुअली 50.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर देते हैं टू रिवर इंडस। इस 72% ऑफ वाटर के ऊपर हमारे मुल्क का 40% ऑफ हाइड्रो पावर और 70% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है।
यानी कम बर्फबारी का असर पानी समेत खुराक और तवानाई की दस्तियाबी पर भी हो सकता है। अब आते हैं बर्फबारी में होने वाली कमी की तरफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता 30 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक इलाके का दर्जा हरारत 0.45 डिग्री बढ़ा है, जबकि बारिशों और बर्फबारी में 8.4 मिलीमीटर कमी आई है। बर्फबारी जो पहले अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में ही हो जाती थी, वक्त के साथ साथ जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हुई और इस साल तो कहीं कहीं मार्च में भी बर्फ पड़ी। सैटेलाइट की मदद से ली गई इस तस्वीर में बाखूबी मुआयना किया जा सकता है कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के सिर्फ कालाम के पहाड़ी सिलसिले में पड़ने वाली बर्फबारी में कितना फर्क रहा।
पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो उसके बाद उनको एलोंगेटेड विंटर्स मिलते थे, तो फिर वो स्नो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, तो फिर वो ग्लेशियर्स बनते थे, ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन होती थी। फिर उसके बाद जब ये समर स्टार्ट होते थे तो उसकी एक ग्रेजुअल मेल्टिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, स्नो को आइस में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही एक दो दिन की हीट वेव आती है वो एकदम मेल्ट हो जाती है और फिर वो एक डिजास्टर की शक्ल में नीचे कम्युनिटी को इफेक्ट करती है।
मौसमियाती तब्दीलियों के ये असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि भारत और नेपाल समेत हिंदू का शमालिया के दीगर ममालिक भी इससे मुतासर हुए हैं।
कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे जो खेती होती है, खेती में मुख्य पाक फ्रूट्स होते हैं दिसंबर जनवरी में, दैट इज द फ्लावरिंग सीजन, मतलब तब सेब के फूल आते हैं। तो वो सीजन में जब जो बर्फ गिरती है उसकी वजह से, ठंड की वजह से, और जो बर्फ जमा होती है पेड़ के ऊपर उसकी वजह से फूल आते हैं और वही फूल बाद में फल देते हैं हमको। लेकिन अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ कि बर्फबारी नहीं हुई दिसंबर जान में, तो उसकी वजह से खेती में खेडूत है एग्रीकल्चर वाले उन लोगों को पाक बहुत कम होने वाला है। दूसरा आम लोगों को, आम पब्लिक के लिए सेब बहुत ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेगुलर डिमांड से 30-40% प्रोडक्शन हुआ है तो सेब बहुत ही महंगा हो जाता है।
इट्स नॉट लाइक माई प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम,
ये सिर्फ मेरा या आपका मसला नहीं है, पूरा खित्ता इस मसले से दो चार है। क्योंकि हिमालय की बर्फ पूरे एशिया का वाटर टावर है, तो हमें पूरे खित्ते से मुतालिक सोचना होगा।
माहिरीन कहते हैं कि मौसम की ये तब्दीली उनके लिए भी नहीं है, इसलिए इसके असरात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
नेचर को तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स नहीं पता है, लेकिन हम लोग सब देश साथ में मिलकर कुछ कॉन्फ्रेंस करें और डिसीजन ले और उसके हिसाब से सब फॉलो करें तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा रहेगा।
तो अब हमारे करने के काम ये है कि आलूदगी फैलाने में कम से कम हिस्सा डालें, दरख्तों की कटाई से ज्यादा शजरकारी करें और पानी जाया ना करें बल्कि हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि माहौल साफ होगा तो जिंदगी में आराम होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार रहा है, जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरे की वजह है। इन तब्दीलियों की वजह से मुल्क के सबसे बड़े और पसमानदा सूबे बलोचिस्तान में जहाँ जानी नुकसान हो रहे हैं, वहीं ज़राअत का शोबा भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। क्वेटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट।
हन्ना उड़क के एक किसान अब्दुल्ला फिक्रमंद है कि इनकी मेहनत रायगा जा रही है। इसकी वजह बेवक्ती बारिशें हैं, जिससे बादाम, सेब, खुबानी और दीगर फलों के दरख्त तबाह हो गए हैं।
यहाँ पे जो है सबसे पहले जलाबारी हुआ है, सेब को जो है ना तो खराब किया है ना, जरदालू है, संतरोजा है, इस तरह बादाम है, ये तो मुकम्मल खत्म हुए है, ये तो बिल्कुल नुकसान है ना, बागात का भी बहुत नुकसान हुआ है।
हालिया दिनों में मौसम में आने वाली अचानक तब्दीली ने अब्दुल्ला खान को चौंका दिया है।
बचपन से यहाँ पे बागबानी कर रहे हैं ना, हमने तकरीबन ऐसे सैलाब देखा ही नहीं है। 5-6 साल पहले जो इस टाइम था हम लोग बिल्कुल पंखे चला रहे थे कमरों में, इस दफा जो है अभी तक हम लोगों ने हीटर बंद नहीं किया, बिल्कुल इस तरह मौसम हम लोगों ने जिंदगी भर में भी नहीं देखा था।
ये मसला सिर्फ अब्दुल्ला का नहीं, बलूचिस्तान के तकरीबन हर किसान की यही कहानी है।
यहाँ पे हमने ये सोलर यहाँ पे लगाया था, ट्यूबवेल लगाए थे और क्या नाम है बोरिंग लगाए थे, ये सब पे जब पानी आ गया, सैलाब आ गया, तकरीबन 25 लाख का तकरीबन इन्होंने मेरा सिर्फ सोलर और वो क्या नाम है बोरिंग का नुकसान करा दिया।
पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, इस सूरतयाल से बलूचिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के तबाहकुन सैलाब से सूबे में 5,90,000 एकड़ अराजी पर कड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा और रवा साल भी सूरतयाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं।
बलूचिस्तान में पिछले साल में आपने देखा है कि इतनी बारिशें थी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया और उसकी तबाही की वजह से अभी तक मेरा किसान खुशहाल नहीं हो सका था, अपने सिस्टम को वो भायल नहीं कर सका था, अपनी ज़मीनें बाद नहीं कर सका था कि दोबारा बारिशों का सिस्टम शुरू हो गया।
माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे गैर मुतवक्के और ज्यादा बारिशें खुश्क आबो हवा वाले सूबे के लिए फायदा मंद हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं, जिससे इंसानी हलाकतों के अलावा ज़राअत का शोबा भी मुतासिर हो रहा है।
वो इलाके जिनमें पहले बारिशें कम हुआ करती थी, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ज्यादा हों, और वो इलाके जहाँ पे कहा बारिश ज्यादा थी वो कम हो, ये डिफरेंस आ सकता है कुछ इलाकों में। अगर हम क्वेटा की एग्जाम्पल ले लें, एक तो मौसम आगे चले गए, जो बाहर का मौसम हम समझते थे कि 15 फरवरी से शुरू होता है, अब हमें लग रहा है कि अप्रैल में आके, तो मौसम के आगे जाने से ये इसके असरात नेगेटिव पड़ रहे हैं।
सूबाई हुकूमत मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है।
इब्तदाई दिन है हुकूमत के, अब उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम होनी है क्लाइमेट चेंज के लिए, और वो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जब लाइजॉन होगा और उसके बाद वो पॉलिसी सामने आएगी कि सीएम साहब के जहन में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या चीज़ है। चूंकि एक इनिशियल स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो हमारी तरजीहात में शामिल है, तो मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
अब्दुल्ला खान को तश्वीश है कि वो अब अपने तबाहशुदा बाग को दोबारा इस काबिल बनाएं कि इसके दरख्त फल देने के काबिल हों, इसमें तकरीबन एक दिहाई का अरसा लग सकता है।
ये जब हम लोगों को जो जितने दरख्त ले गए, ये जब वापस इसको लगाएंगे, फिर इसको जो तकरीबन 6-7 साल के बाद फसल शुरू करेगा, फसल के बाद फिर 2-3 साल में सही होएगा, जब बड़ा होगा तकरीबन 12-15 साल इसमें लगेगा।
अब्दुल्ला खान और उन जैसे दीगर काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो बेवक्ती बारिशों से होने वाले इनके नुकसान का अजाला करने के लिए इकदाम उठाएं। جبکہ ماحولیات کے ماہرین نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر پالیسی کا اعلان کرے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ماحولیاتی تبدیلیوں کا جن ممالک پر سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ کس حد تک پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ٹف یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر حسان خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسان، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سال ارتھ ڈے کا تھیم پلاسٹک سے متعلق ہے، دنیا اس کے ماحولیاتی خطرات کے بارے میں کافی حد تک آگاہ ہے۔ بہت سے ممالک میں پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کا نظام بھی موجود ہے، لیکن کئی ممالک ابھی بھی ایسے بہت سے اقدامات نہیں اٹھا رہے جو اس آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ شاپنگ بیگز ہیں، ایک دفعہ کے استعمال والی بوتلیں ہیں پلاسٹک کی، ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک دنیا کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟
جو چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسپیشلی جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ کہ جس اپروچ کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، ہمیں اس اپروچ کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا رویہ یہ رہا ہے ابھی تک کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل، جس طرح سے پچھلے 100-200 سال سے ایک ماڈرنٹی میں ہم نے اپنا لائف سٹائل اپنایا ہے، اسی کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اسی میں پلاسٹکس کی ایگزامپل بھی آ جاتی ہے کہ پلاسٹکس ایک بہت ہی ایک نیا فینومینون ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 50-60-70 سال میں ہی جو زیادہ تر دنیا میں ابھی پلاسٹک بیسڈ ہے، پلاسٹک استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ایک ریسنٹ چیز ہے۔ اب اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی جو کنزمپشن ہے، اسپیشلی جو سنگل یوز پلاسٹک ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ اس چیز کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ریسائکلنگ کی جہاں تک بات جاتی ہے، بہت زیادہ ریسنٹ اسٹڈیز ہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں اور جو انویسٹیگیشنز ہیں، وہ یہی دکھاتی ہیں کہ ریسائکلنگ ایک حد تک فائدہ پہنچاتی ہے، ایک حد تک ریسائکلنگ کا فائدہ ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ ہے اس کی۔ جو اس کا سسٹینیبل سولوشن ہے، لانگ ٹرم سولوشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پلاسٹکس اور سنگل یوز پلاسٹکس کو کم کریں، اور یہ لارجر جو پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنی ہماری لائف سٹائل کا جس طرح سے حصہ بن چکا ہے، ہم جب تک اپنی لائف سٹائل کے کچھ چوائسیز کو فکس نہیں کریں گے، تو جو اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب بہت سے ممالک ہیں، فار ایگزامپل جو ریسائکلنگ کی آپ بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہم ویسٹرن یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں ریسائکلنگ کی بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاسٹکس ہوتے ہیں، یہ بیسکلی دے جسٹ سینٹ کسی اور ملک کے پاس، گلوبل ساؤتھ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کسی اور ملک کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کو بس ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں آپ کے پلاسٹک کو اسٹور کرتا ہے جو کہ آپ نے اپنا ڈسکارڈ کر دیا۔
سو اینڈ آف دی ڈے پلانٹ کو تو وہ اسی طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں نا حسن۔ اگر تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟
نہیں، پاکستان کی بالکل ضرورت پاکستان کی بھی ہے، ہر جگہ پہ جہاں پہ سنگل یوز پلاسٹکس ہوتے ہیں یا پلاسٹک کی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے بہت زیادہ ڈفرینٹ اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایکالوجی میں اس کا بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو پلانٹ لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ آبویسلی ویسٹ کا مسئلہ، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہمارے سارے شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے حسن؟
ہاں، پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کو نہیں کرنے کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی کہ پاکستان کانٹ افورڈ ناٹ ٹو ڈو دس، رائٹ؟ اور یہ ہر ملک کے لیے ٹرو ہے۔ اس میں کوئی ایسا جو سولوشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سولوشن از بیونڈ کسی بھی ملک، انکلوڈنگ پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔
تو ماحولیاتی بگاڑ جو ہے اس وقت جس کا کرہ ارض کو سامنا ہے، صرف انسان کا قصور ہے اس میں یا قدرت کا ہاتھ بھی ہے؟
جو ہم نے پچھلے 200-300 سال میں گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو آپ جتنی گرین ہاؤس گیسز آپ ایٹموسفیئر میں ڈالیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ ارتھ کی، سن کی انرجی کو ٹریپ کرے گا۔ تو اس میں جو نیچرل کلائمیٹ میں ماحولیاتی تبدیلی ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل ہمیشہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ چلتی آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس تیزی سے ہم نے پچھلے 200 سالوں میں یا پچھلے 100 سال میں چینج محسوس کیا ہے اس سے بہت کلیئر ہے کہ اس میں جو قصور ہے وہ انسانی ایکشنز کا ہے, اور جب تک ہم ان ایکشنز کو فکس نہیں کریں گے یہ والے ہم اثرات کو فیس کرتے رہیں.
تو حسن, پاکستان یا دوسرے ایسے ممالک جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟
بالکل. اس میں آپ جب بھی کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں, ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں, دو بیسک ٹو سائڈز آف دا کوائن یا دو چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میٹیگیشن اور ایک ہوتا ہے ایڈپٹیشن. میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرابلم کریٹ کرے, کلائمیٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ہیں, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں, ان کو کم کریں تاکہ جو مسئلے میں اضافہ کر رہے ہیں وہ تو کرنے سے آپ روکیں. پھر دوسرا جو حصہ ہے جس کی میں بات کی تھی ایڈپٹیشن, کہ اب جب مسئلہ آ چکا ہے, اب کلائمیٹ چینج کوئی فیوچر کا مسئلہ نہیں ہے, کلائمیٹ چینج آج کا مسئلہ ہے. ہمیں آج اس طرح کے ہیٹ اسٹروکس اور فلڈنگ اور یو نو کہ ایگریکلچر میں ہماری کمی جو ہو رہی ہے وہ ہمیں آج اس کو فیس کرنا ہے. تو ایڈپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کون سے اقدامات لے سکتے ہیں اس کو فیس کرنے کے. تو ہم فلڈس بھی فیس کر رہے ہیں, ہیٹ ویوز بھی فیس کر رہے ہیں, ہمیں تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور پاکستان نہیں, ہر دنیا کے ہر چھوٹے ملک کو اور یا جس نے کنٹریبیوٹ نہیں بھی کیا اس کو فیس تو یہ کرنا ہے. اس میں افورڈ کر سکتے ہیں, بالکل اس میں افورڈ کر سکتے ہیں اڈیپٹ کرنا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اڈیپٹیشن کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. رینیوبلس کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو وہ نہ صرف ایک آپ کے لیے کلائمیٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے, لیکن آپ کے لیے اکنامکلی اور سوسائٹیلی بھی وہ ایک اچھا اقدام ہے. تو
پلانٹ ارتھ جو ہے, اگر پلانٹ ارتھ کو جس میں خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کیا کافی ہیں؟
نہیں, آئی تھنک اس کے اوپر کہنا کہ یہ کافی ہیں غلط ہوگا. اگر آپ دیکھیں پچھلے 30-35-40 سالوں سے یونائٹیڈ نیشنز اور اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں, اور وہ آپ ہر سال اب تو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک جو بھی ہم نے سولوشن فائنڈ کیا ہے یا جو بھی ابھی تک جس لیول تک ہم پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک والنٹری رکھا ہوا ہے کہ ہر ملک اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایکشنز کو چینج کرنا چاہے گا. اس کی کوئی مینڈیٹڈ نہیں ہے کوئی چیز, اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں آ سکے. ہمیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کچھ سالوں میں بہت ہم ایک تھریش ہولڈ کراس کر سکتے ہیں کہ جس سے واپس آنا مشکل ہوگا, لیکن ہمیں اس طرح سے ایکشنز اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے نظر نہیں آتا.
تو آپ کتنا سمجھتے ہیں, کتنا قصور ہے انسانیتی ممالک کا؟ چین اور امریکہ پر عموماً ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے نکتہ چینی کی جاتی ہے.
اس میں تو یہ تو اوپینین کا سوال ہے ہی نہیں, یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ کا ہے کہ پچھلے 200-250 سال میں سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے. اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کے لیے ضروری ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے, اور پاپولیشن. ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 250 سال میں یہ جب انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سے اسپیشلی ویسٹرن یورپ, نارتھ امریکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا تقریباً آدھے سے زیادہ جو بھی ابھی تک ہماری ہسٹوریکل ہم نے گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کی ہیں, تو یہ صرف ان سورٹ آف چند ممالک سے آیا ہے. تو اس کا جو ہسٹوریکل برڈن ہے یا اس کا جو قصور ہے وہ تو بہت کلیئرلی ہمیں سائنٹیفکلی ہم نے دکھایا ہوا ہے, ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کس کی طرف قصور آتا ہے. چائنا کا جو بات آتی ہے اور اب ریسنٹلی انڈیا کی بھی جو بات آتی ہے, وہ ایک بہت ریسنٹ فینومینون ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن 100 سال پہلے کیے ہیں اس کے اثرات آج ہم فیس کر رہے ہیں. جو آج ہم ایمیشنز کر رہے ہیں اس کے ہمیں تقریباً 100 سال بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے. تو آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہسٹوریکل ایمیشنز کا ہی نتیجہ ہے جو کہ پچھلے 200-250 سالوں میں ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے. آج کل بالکل کلائمیٹ چینج کے اوپر جو بڑے ممالک ہیں, جو بڑی اکانومیز ہیں, یو ایس, چائنا اور انڈیا, ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہو رہی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت دنیا کو خطرات ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر, اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم مرحله کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم مرحله کې د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. پاکستان ته د ایران د جمهور رئیس د سفر مهم جزئیات. د ایران د ولسمشر دا سفر په داسې حال کې کیږي چې درې میاشتې مخکې ایران او پاکستان پر ګډې پولې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم پر یو بل بریدونه وکړل. د اوکراین لخوا د امریکا په پوځي مرستو ټینګار. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دا مرستې کرملن ته قوي پیغام استوي چې اوکراین به په دوهم افغانستان بدل نشي. او په خوست کې د ببرک خان زدران د لرغونی کلا ویجاړ وضعیت. ځایي خلک پر واکمنو باندې د دې کلا د بیا رغولو او د تاریخي ارزښتونو د ساتلو غږ کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د غوی دریمه نیټه او د 2023 کال د اپریل 28مه زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونه میلمه په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې غړی رحیم الله ورین سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر غوښتنو او وروسته تاوتریخوالو خبرې کوو. شمالي وزیرستان ته بعد د انس حقانی د سفر غبرګونونه په اسلام آباد کې د خپل همکار خدایونو ناصر نه راوخلو. ورین صاحب او ناصر صاحب تاسو نه ډیره مننه کوم په څو شیبو کې به تاسو ته ستنشم را سره مل وسیږی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د استازو د جرګې لخوا د اوکراین سره د مرستو د لایحې د منظورولو له امله له امریکا مننه کړې او ویلې دي چې هیواد به په دویم افغانستان نه بدلیږي. روسیې بیا دغه مرستې ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا په اوکراین کې د روسیې په وړاندې په جګړې کې په پیاوړي ډول ښکیل کیږي او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت سره د تیرې شنبې په ورځ د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بندنې مرستو قانوني لایحه تصویب کړه. دغه قانوني لایحه اوس د امریکا سنا جرګې ته ځي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د استازو جرګې لخوا د اوکراین سره د مرستې د منځوري دوه هرکلی کړي او ویلي دي چې دغه مرستې به هیواد په دویم افغانستان د بدلېدو مخه ونیسي. روسیه به دغه مرستو ته سخت غبرګون ښودلې او ویلي دي چې امریکا به اوکراین کې د افغانستان او ویتنام په څیر له شرم سره مخ شي. د امریکا د استازو په جرګې کې دواړو ګوندونو په یو حیرانوونکي اقدام کې د تیر شنبه پر ورځ په اکثریت سره د 95 میلیارد ډالر او باندنوي مرستو قانوني لایحه تصویب کړه. دا لایحه داسې مهال منظور شو چې د امریکا کانګرس په بیمخینی توګه سره ویشل شوی.
دا مرسته به اوکراین پیاوړی او روسیې ته به پیغام ولیږي چې اوکراین به دویم افغانستان نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه به د اوکراین سره ودرېږي، اوکراین به وساتي او دوی به ولسواکي وساتي.
بلخوا بیا روسیه د اوکراین سره د امریکا تازه مرستو ته سخت غبرګون ښودلې. د روسیې د بندنوی چارو وزارت وایاندی ماریا زخارو ویلي چې د روسیې پر خلاف جګړه کې د امریکا په هایبرید دوه بودی جګړه کې ژور خلکتیا به د امریکا لپاره د افغانستان او ویتنام په څیر په شرم تمام شي. خو په کور دننه د دغه قانوني لایحه منظورېدل د امریکا د استازو د جرګې د جمهوریت غوښتونکو مشر مایک جانسن لپاره د خپل ګوند د مشرۍ کولو لومړنۍ ازموینه وه. مایک جانسن د خپل ګوند ډیر کم لاټړ لزان سره لري.
ما دا په ډیر ساده ژبه ویلي او یو ځل بیا به دا هم وایم، دا یو پخوانی نظامی معقوله ده چې موږ به په خارج کې لانجو ته د خپل بچو او پوجیانو د لګلو پر ځای وسلې ولېګو. زه فکر کوم دا یو مهم فرصت او مهم وخت دی چې دغه پریکړه وکړو. موږ د استازو جرګې ته د دغه کار کولو اجازه ورکړه. زه هیله من یم چې د امریکا سنا به هم ورته پریکړه وکړي.
جانسن د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو په مرسته د بندنوي هیوادونو سره د مرستې د قانوني لایحې د منځوري لپاره اړین رائے ترلاسه کړې. د جانسن متحدین د نوموړي د ګوند دننه د بغاوت پر مهال د جانسن پیاوړتیا ستایي.
زه د استازو د جرګې پر رئیس زیات ویاړم. نو موړی لایو بدلون څخه تیر شو. د ورځې په پای کې د زغم په خودلو هغه د خپل ځان په پرتله ملت لومړیتوب ورکړو او دا هغه څه و چې جانسن وکړل. د ورځې په اخر کې پرته له دې چې خپل موقف په نظر کې ونیسي، نو موړی پریکړه وکړه چې د تاریخ سم لوري ته ودرېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې زه یې ستایم.
د اوکراین سره مرسته کول د جمهور غختون کې ګون لپاره یو ستونزمن کارو. د امریکا مشرتابه لویدیس هیوادونه اوکراین سره د 2022 کال په فبرورۍ کې پیل شوی د روسیې د يرغل پر وړاندې د دغه هیواد سره جګړه کې د مالی ملاتړ کولو ته هڅوي. د امریکا د مرستو په دې قانوني لایحه کې د اوکراین سره د 70 میلیارډ ډالرو، د اسرایل سره د حماس پر وړاندې په جګړایزو هڅو کې د مرستې لپاره 26 میلیارډ او همدارنګه د غزې په څیر د لانجې سره مخ شو د بشری مرستو لپاره مرستې شامل دي. لدی ور هغه خواده مرستو په دې لایحه کې د هینا ورام سمندر سیمې لپاره 8 میلیارډ ډالر هم شامل دي. دا قانوني لایحه اوس د امریکا سنا مجلس ته ځي. اټکل داده چې په سنا کې دغه لایحه ته د رواني اونې په سر کې رای ورکړل شي. لدغه وروسته بیا د توشه لپاره د امریکا ولسمشر ته ځي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دا وا د اوکراین سره د مرستې موضوع او اوس هم په اروپا او فرانسې کې په ځانګړي توګه د کډوالو وضعیت. قدرمنو لیدونکو، په فرانسې کې به مو د ځینو افغان کډوالو لخوا د لاریونونو په اړه اوریدلی وي. په ټولنیزو شبکو کې په پاریس کې د قهرجنو افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم خپرې شوې. دا کډوال څه غواړي او د دې غصې علت څه دی؟ په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې غړی رحیم الله ورین صاحب سره یې څېړو. ورین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ سره تاسو مل یاست. لومړی پښتنه، په فرانسې کې د افغان کډوالو ستونزې څه دي او ولې افغان کډوال چې د افغانستان بیرغ یې هم ځینې ځان سره لیږدوي د ښار امن نظم اخلالوي؟
مننه نامی صاحب، تاسو ته او د کټویزم کول لیږم چې تاسو سره مننه وړاندې کوم. تر هغه وروسته ما دغه افغانان د کوم د پیپر فارست کې ورته یو له کورنۍ سره راوندې کوم. زه د ستونزې په دواړو دلته په فرانسې کې د ستار پناو اداري کوم ځان دی. دا غرض دلته کاروال چې نوی راځي، تاسو به تر معلومات چې د افغانستان ټولنه او د نور نړۍ د پرمختللې ټولنې سره فرق لري او انټیګریشن هغه ملغم کېدل یو څه ستونزمن دي. دلته راځو د لاریون کې خشونت ته چې څو کسه افغانان د پاریس په کوڅو کې ښکاري ویډیوګانو کې چې دوی خشونت کوي او عامه شتمنۍ ته زیان رسوي. دا یو څو کسه دي او داسې مغرضې کړۍ په هر ځای او په هره ټولنه کې پیدا کېږي. دا د هغو افغانانو له جملې څخه نه دي چې د افغانستان د سپېڅلي بیرغ او د افغانستان نوم نښانې لوړ ساتلی ده او
تاسو د ستونزو یادونه وکړه. موږ پخوا هم د کډوالو په وړاندې د تبعیض، د کډوالۍ د سختو پالیسیو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، تاسو هم یادونه وکړه. خو تاسو خپل د سترګو لیدلی حال که موږ سره شریکی چې تاسو څه ډول تبعیض لیدلی دی په خپله؟
چې د کډوالو ستونزې دومره ډېرې زیاتې نه دي په کچه چې څومره د باندې خبرېږي. ولې ما چې کومې ستونزې ته په سترګو لیدلې، هغه د اداري کارونو ستونزې دي. ډېر تبعیض نه ترسره کېږي. ولې په هر ټولنه په هر هېواد کې تبعیض شته؟ ځینې کړی نه غواړي چې کډوالې هېوادونو ته راسي. بیا داسې یو څه چې خبرېږي هغه بېرته د حکومت په مخ کې ورته وړاندې کړي چې یو څه یې لیدل. اوس راځو اصلي موضوع ته چې په 1 اپریل 2024 پاریس په یوه رسمه ناحیه کې دا درې افغانان ووژل شول او دوی په پاس په خپل کور کې لومړی ویشتل شوي او بیا ورپسې ورته اچول شوی ده او یو یې لاندې تعمیر جسد پیدا شوی ده. دوی داسې ویل کېږي چې دغه جسد دغه کور چې په کرایه
نو پریاړه موږ لاریم کړی وو لاریم بچی ته تاسو ته خو اړ ووخته نو دا سی حالت چې لاریم
نو تاسو د چیرنو بله د چیرنو د جل د جدي نتیجو غوښتنه کوله خو زما پوښتنه بیا هم همدغه حالت راځي چې تاسو تشریح کړ تاسو په نظر کې د حق غوښتنه وی کده چیرنو غوښتنه وی کده منل کېدو غوښتنه وی او یا هم د ژوند اسانتیا او مرست غوښتنه وی فکر کوي چې همدای غوړه طریقه ده او دا ډول کړنې به ورین سه په فرانسې او ټول په اروپا کې چې سخت د کډوالۍ شرایط هم غوړه کړی دي پر پالیسي او د عامه خلکو پر سوچونو څه ډول اغیز وکړي
شاب یو ټولنه کې چې اقلیت وي او د خپل حق غوښتل لپاره یو ښه تر ټولو لار چې دا تلایون ده او د سولیز لاریون ده سولیز لاریونو مخکې موږ کړی دی او اوس هم کوو دوام به ورکوو دی ته چې خپل حق وغواړو په ټولنه کې کسړې وي افغانانو ته په فرانسې کې د قبول شانس ډېر زیات ده دته یو له هغه یوادونو نشي د فرانسې کې ډېر کډوالۍ مې کیږي هغه د افغانستان دی دا ډول لاریونه چې سولې زبانه ولري ډېر ښه ورلاره ده چې وکول شي خپل هغه تغوري ورسي ولې توتريخواله داسې لاره نه ده چې افغانانو ریسل پته نتیجه ورکړی دا ما پولیس له موږ سره
bale bale
لارینو نو مثلا بیلګ ورکو ما ډیر تاوانونه ځنه دی یو
کور ودان ډیر زیات مننه کوم ورین صاحب رحیم الله ورین په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې غړی بریالي اوسئ دجمنی سره سم بعد پاکستان شمالي وزیرستان ته د طالبانو د کورنوي چاروازي سراج الدين حقاني ورور په سفر او روسي انکشافات په اسلام اباد کې د خپل همکار خدایونو ناصر نه تر لاسه کو په خیر راغلی ناصر سیب ستړي مشي د انس حقاني سفر په داسې وخت کې چې پاکستان کې د نننه حکومتي او پوزي مشرانو هم په هیواد کې د ترهګرۍ د زیاتې دوه د پیخو لاملندخني ورته پیدا شوې دي او په افغان طالبانو نیوکه هم کړې دي د تخبرګونونو
ډیره مننه شایسته جانې د غبرګونونو لام دی عمل دی یو خو لکل رئیس له تیرو یو نیم دوه کلونو رئیس د پاکستان او د طالبانو د حکومت اړیکې ډېرې سپینګلې ښکاری او ډېرې ګلې د پاکستان لخوا په دې دي چې ګواکې د طالبانو په حکومت باندې دا تور پورې کوي چې حالته د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو واستوال فعالیت کوي او له هغه ځای پاکستان کې بریدونه پلانوي د تیرو دوه درو ورځو رئیس دغه د انس حقانی وزیرستان ته سفر ځکه په کولنیزو رسنیو باندې په خاصه توګه په ایکس کې ځکه په دې باندې ډېر باسونه کیږي چې نمړی خو جنو فعالانو دغه سی یو ویډیو خبره کړ چې په کې شاغلی حقانی ودر کیږي چې په وزیرستان کې د خلکو سره د اختر مبارکي کوي لا د خلکو سره ویني تر هغه وروسته بیا خپل انس حقانی پر ایکس پانه باندې یو عکس خپور ک چې چرته په خبرستان کې ولاړ وو او له هغه سره یو شعر ولیکه چې دا او ال چې کوکه د وزیرستان ته تللی دی نو کوکه دا کیسه ښکاره سو چې د وزیرستان ته راغلی دی بیا تر هغه وروسته لا هم په دې باندې دواړه غاړي یو د انس حقانی د سفر پرزت باندې فعالان د پښتونخوا کې نیوکه کوي او هغه دغه د پاکستان تګلار هغه باندې نیوکه کوي چې کوکه د دوی په ټکو ولې شاغلی حقانی وزیرستان ته راغلی دی یا هم د دوی په ټکو چې دی ویل چې دا پاکستان او د طالبانو د حکومت اړیکې سره شینې دي نو څنګه د سفر وته بلې غاړه ته بیا د انس حقانی پلویان دي هغه وایي چې د پښتنو فعالانو ته پیغور ورکوي چې وایي تاسو ویل چې لارو بر یو افغان نو اوس کانه انس حقانی د رغې وزیرستان ته نو څه وسوه په دې کې مهمه پښتنه دا پیدا کیږي چې کچرته انس حقانی په ویزا باندې یا په پاسپورت باندې وزیرستان ته راغلی وي نو شاید بیا د غنیو کې ډیر نه وي خو که د دې برعکس بیا نموړې بیل ویزه بیل پاسپورت راغلی وي دا تر اوسه پورې روشانه نه ده د پاکستاني چارواکو په دې باندې څه ویل دي او نه هم خپل شاغلي حقانی په دې حق له څه ویل دي چیرته دغه شکاره چې دای په ویزا نه دی راغلی نو بیا کېدلې چې دغه نیو کې لا نورې زیاتې سي. خو دغه تیرو دوه درو ورځو راځي چې ما وویل له دواړو غاړو ځینې دغه سفرونه ستایي د طالبانو پلویان او خپل پښتانه فعالان بیا په همدې سفر باندې نه یوازې په طالبانو باندې طالبانو په حکومت باندې بلکې خپله په پاکستان او د پاکستان پر استخباراتو پوځ او د پاکستان د ترهګریز تګلارې باندې هم سختې نیوکې کړې.
افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو وزیرستان ته د انس حقانی سفر پر رسمي توګه نتایید کړي او نه ترې انکار کړي دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه یو عکس اچولې چې خای حالت په یو اډیره کې ولاړ دي. په ټولنیزو رسنو هغه د تیر اختر په شپه ورځو کې د وزیرستان د ځای خلکو سره هم خودلې کیږي.
نن هم دا خبره ثابتېږي چې او په هغه وخت کې هم حقلین شبکې خلک چې کومو ادي افغاني پاکستان پر پاکستانو او نن هم د پاکستان دي. نو د خلکو د لپاره دا سنوي خبره نه ده د زیرا زی البته دا د چې اوس د دینه یو سوال راپورته شوی دی په امارت اسلامي افغانستان باندې او په پاکستان دواړو باندې چې عام ولست لپاره ولې د دومره ستونزې جوړې کړې چې هغه خو نشیتلې او یو مخصوص ډله هغه تل راتلی شي.
انس حقانی د پخوانی افغان جنگ سالار جلال الدین حقانی زوی او امریکا ته مطلوب د طالبانو د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی رور دی. امریکا د یادی کورنۍ په مشرۍ کې جوړ ډله حقانی شبکه ترهګر ډله بللې ده. خو انس حقانی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي هم پاتې شوې دي. وزیرستان ته په دې ورځو کې د هغه سفر سه پیغام ورکوي.
دا اختلافات چې خو دلګي د داسې نه ده دا خلی په افغانستان کې د په افغانانو کې د طالب لېجیټیمیسي جوړولو لپاره یو داسې تاثر جوړ شي چې کني دا افغان طالبان یا طالبان چې کوم دي دا په حقیقت کې د پاکستان یا د پاکستان د فوج خلاف دي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. اگر تک کیږي د دې ټول سټیکس د طالبان هم په پاکستان کې دي د پاکستان د فوج د مرزه نه بغیر د یو قسم حرکت او یو قسم عمل هم نشي کولای.
د افغانستان نه پاکستان ته افغان وګړي د پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ نشي کولای. زکا پټولې نظر سنو دا پښتنه هم کیږي چې انس حقانی څنګه وزیرستان ته تللې دي. ځینی ځای خبريالان او سیډونکو داسې سفرونه عادي غني.
قبایلی علاقه هم دا دالته یو ایزمنت رائټ سوم دي. نو د قبایلو په خپل کې تګ را تګ هم شته او بل د پاکستان سره هم دا خیړی کې لري او د پاکستان یو دوست هم ګرځل کیږي.
د حقانی شبکې او حقانی کورنۍ په ګډون د واکمنو افغان طالبانو مشرانو او غړو سو لسیزي په پاکستانی مدرسو کې مذهبي زده کړې کړې دي. په دوی کې ځینې پاکستانی اسناد او حالتا جایدادونه هم لري. د طالبانو د اوسنی مشر هیبت الله اخوند نوړاندې د طالبانو دوی مشر ملا اختر منصور هم په بل نوم پاکستانی اسناد لرل او د پاکستان محکمو ثابته کړی و چې نوموړي هلته جایداد هم درلود. تیر اونۍ په کوټه کې د طالبانو د یو بل وجلې شوی مشر محمد عمر جان اخونزاده په اړه نن د پاکستان ډان رسپانه لیکي چې هغه هم پاکستانی تذکر لرله. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بلکله ایران او پاکستان د کال لس میلیارد ډالر په سوداګرۍ هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ولسمشر په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او دغه هیواد له لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره یې کتلې دي. د پاکستان لومړي وزیر دفتر ویلي چې دواړه مشرانو د سوداګرۍ او د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور بحثونه کړي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې درې میاشتې وړاندې ایران او پاکستان په پولې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم په یو بل بریدونه کړی وو.
دا ګرم پوزی او ملکی هر کله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لپاره چمتو شوی وو. ابراهیم رئیسی نن په یو درې ورځنی سفر اسلام آباد ته لرسیدو سره سم د هیواد لومړی وزیر شهباز شریف سره کتلی. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې دواړه مشران په دې سره سلا شوي چې د کال تر لس میلیارد ډالرو سوداګري بکوي. شهباز شریف دفتر زیاتوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو هلو ځلو پر اړتیا هم موافقه شوې ده. او د ایران ولسمشر نړیوالو او سیمایزو کړکیچونو کې د ایران او پاکستان لیدلوري یو بلل دي.
دو کشور در مبارزه با تروریسم موازه یکسانی است. هر دو
دواړه هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو شان دریز لري. دواړه هیوادونه د امنیتي مسلو او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هوډ لري. دواړه هیوادونه د جرمونو نشئی توکو او بیلابیل امنیتي مسلو سره چې دوی او همدارنګه سیمه ګواهی مبارزه کوي. په یو کلمه کې د بشري حقوقو ساتنه د دواړه هیوادونو ترمنځ د ورسره همکاري او محور دی. هغه که دوالخیزه سیمه دفاع هغه که دوالخیزه سیمیزه یا نړیواله کچه.
دا پاکستان لومړی وزیر محمد شهباز شریف د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین پر وړاندې د ایران سیاست ملاتړ وکړ او وی ویل چې مونږ هم د غزې له خلکو سره ولاړ یو.
غزا کې مسلمانانو کې اوپر
تاسو استاسو هواد د غزې په ترنګ کې د وحشت او غیر انساني چلند پر وړاندې چې د غزې له مسلمانانو سره کېږي ډیر قوي او اصولي دریز خپل کړی دی. پاکستان هم په غزا کې د خپل فلسطینی ورونو او خاندو سره ولاړ دی.
دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ل ابراهیمی سره د لیدنې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د سیمایزو او نړیوالو مسایلو ترڅنګ د سولې او رغنده خبرو اترو په اړه خبرې کړي.
له اقتصادي پلوه دغه دواړه هیوادونه یو بل ته په دې وروستیو کې کلک اړتیا لري. د پاکستان نوی حکومت غواړي خپل مرجواندی اقتصاد یو څه وخوځوي.
د رئیسی سفر داسې مهال پاکستان ته ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څلورو بهرنیو شرکتونو بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالستیکي توغندیو یو پروګرام لپاره د موادو په برابرولو کې مرسته کوله او په ایران هم په اسرائیلو د برید په پایله کې نوي بندیزونه لګولې دي.
زه په دې اند او باور یم چې هیڅ کله هم ایران او پاکستان استراتیژیک روابط نشي پیدا کولای. دلیل یې دا دی چې نو د حکومتو د پاکستان او د ایران تفاوت لري. دوم، پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان فوج او ایسای تایری د پاکستان فوج او ایسای نسبت و هر امسایت و امریکا ته ډیر وفادار پات.
پاکستان کلونه وړاندې له ایران سره د غازو یو غډه پروژه پیل کړی و. تهران 300 کیلومتر اوږد دا پایپ لاین په خپل خاوره کې جوړ کړی دی. د پاکستان سرپرست حکومت د فبروري په میاشت کې دغه پایپ لاین د 80 کیلومتر برخه جوړولو تصویب کړی ترڅو په پروژې کې د اوږد ځن له عمله ایران ته د توان لور کولو ډډه وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر کارپوهانو د طالبانو د زندان څخه د بشري حقوقو د یو افغان فعال احمد فهیم عزیمی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. احمد فهیم عزیمی د بشري حقوقو د نجونو د زده کړو یو ملاتړی دی چې د ښه فکر په نوم د یو مرکز رئیس دی او د افغانستان د اوسیدونکو د ډیجیټل آزمایښت په نوم د وی ادارې مشري هم کوي. عزیمی په 2023 کال کې د اکتوبر په 10مه د خپل یو بل همکار صدیق الله افغان سره د طالبانو لخواني ول شوی او بندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقوقو د غم لاټړي په تیر څوونه یو کې د جبري بي درکه کېدو سره مخ دي نو د دوسیو په اړه په رسمي ډول د طالبانو سره خبري هم شوې دي. بلبلو په خوست ولایت کې ځای خلک دی ببرک خان زدران د لرغونی کلا د ویجاړ وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې کلا د تاریخي ارزښت او د خلکو د غوښتنو په اړه یو رپورت لرو. خو لمړی لنډه دمه اخلو. او سم نړیوال خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په څ باندې یو لسیزه کې د خپل لومړی رسمي سفر په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ عراق ته ورسید. هغه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه کې له بغداد څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. د عراق لومړی وزیر محمد شی ال سودانی اردوغان ته په رسمي پوځي مراسمو کې خراج لاست وایي. عراق ته د اردوغان وروستی سفر په 2013 کال کې کله چې هغه د ترکیه لومړی وزیر و شوی و. دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو رسولو او د عراق له شمالي برخې څخه ترکیه ته د تیلو او ګازو پر صادراتو خبرې کیږي. تر دې وړاندې د فلسطین روغتي چارواکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ د غزه په رفح ښار کې د اسرایلو په برید کې د یوې فلسطینی وژل شوې مور له رحم څخه یوې ماشومې ته ولادت ورکړې او ژغورلې ده. دوی وایي د دې میرمنې سره د هغې د ژوند ملګری او د یوې بلې ماشومې ترڅنګ نون لستنه نور وژل شوي وو. ډاکټر محمد سلامه چې د دې نوې زیږېدلې ماشومې پالنه کوي ویل چې ماشومه چې 1.4 کیلوګرامه وزن لري او په بیړني حالت او د جراحي د عملیاتو په ترڅ کې زیږېدلې، روغتیايي حالت یې اوس ښه دی. د رفح په روغتون کې دا ماشومه په داسې حال کې وښودل شوه چې پر ټټر یې دا لیکل شوي وو: د شهید صابرین السقانی ماشومه. بل پلو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به نن دوشنبه د ځمکې ورځ ولمانځي او د استوګنې د لمریزو پروژو دپاره د 1 میلیارډ ډالرو مرستې اعلان به وکړي. په دې سره به نږدې 1 میلیون کم عاید لرونکو کورنیو ته برېښنا برابره شي. دا پروګرام د هغو فعالیتونو پیل او د بایدن د ادارې لخوا هغه هوډ ښیي چې هدف یې د اقلیم د بدلون سره مبارزه ده. بایدن به د ویرجینیا ایالت یوه سیمه کې د شاهزاده ویلیم په نوم پارک ته د سفر په جریان کې د دې نوې پروژې اعلان وکړي چې پر اقلیم پورې اړوند صنعتي ډګرونو کې د دندو لپاره ځوانان هم چمتو کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
اوس هم راځو د خبرونې وروستي رپورت ته. د غازی ببرک خان زدران تاریخي کلا د نړیدو او ویجاړۍ په وروستي حالت کې ده. دغه کلا چې په خوست ولایت کې ولاړه ده، د ببرک خان د کورنۍ غړي بیا وایي چې د دې کلا رغول په تاریخي او اقتصادي لحاظ زیات ارزښت لري. بل لوري ته د خوست اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا وایي چې د دې کلا د رغولو لپاره وړاندیز هم کړی دی چې د منظوري سره به یې هممهاله چارې هم پیل کاندي.
په خوست کې د غازی ببرک خان زدران کلاچ تاریخي قدامت نږدې 115 کال تر رسیدي د نړیدو او ویجاړي په ورستي حالت کې ده. که څه هم په افغانستان کې هر حکومت د دې کلا د ترمیم ژمنې کړې دي، خو د ببرک خان د کورنۍ غړي وایي چې د دې کلا جوړول د سیلانیانو د راتګ تر څنګ خورا تاریخي ارزښت هم لري.
درې څلور کله کې دا جوړ شوې د چټل د کومینر تر شوی وی د امیر عبدالرحمن خان په هغه په هدایت چې میګ بابا ته یې ورکړی و چې میګ یوه کلا جوړوي، بیا میګ بابا دا زو انتخاب کړی و چې دلته باید جوړه شي. نن هم د منطقې په لحاظ، هم د قومې په لحاظ، هم د پکتیا او د خست د قومې په لحاظ ډېره مهمه کلا ده چې باید ترمیم شي، جوړه شي.
د مورخینو په وینا چې د انګریزانو سره د ازادي په جګړه کې د کلا ځانګړي نظامی رول درلود. دا چې یاد کلا اوس د ویجاړي پروستي موړ ولاړه ده، د خوستایي اوسیدونکو هم اندیشمن کړي دي.
په دې اړه کې د غازی ببرک خان فامیل اوسدو غلطه د ملمنو، نو بل اخر د دې کلا څخه د انګریزانو په مقابل کې ملي پاسون جوړ شو چې په دې کې شازلمیو د غازی ببرک خان په ملاتړ او د غې په ملګرتیا د غلو یې پته چې د ټل پته وا دا دوی حاصل کړه.
خوست به هم د سیلانیانو هغه بهیر رمات شي، د تبا سیلانیان راځي د غکلاتا، دلته به خلکو ته کاروبار پیدا شي، د کلا کچری جوړ شي، دلته به خلک په کار بوخ شي. نن اوس اکثره خلک بیروزګار دي.
خو بل لور ته د خوست د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د یاد کلا د جوړولو په موخه یې مرکز ته وړاندیز کړی دی چې د بودیجې تر رسیدو سره به د ترمیم چارې پیل کړي.
د ببرک خان کلی د ترمیم لپاره هم پیشنهاد لګولای دی. په ابتدا کې او
سخت کار مو بیا پیشنهاد لگ رہے دے په دې بحث کې موږ ډیره دلچسپی لرو. خدای ته امید دی چې په دې برخه کې به ډیر زر اقدامات وشي او کچیری د عدالت فرهنگ ریاست سره بودیجه پیدا شوه یا د وزارت طرفه کوم تخصیص راغی نو موږ خو سمدستی په هماغه شیبه به کار شروع کړو.
د ببرک خان ځدران د کلا په شان په لسګونو تاریخي ابیدات په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې دي. د شننکو په نظر کې رغونی او ساتلو ته پاملرنه ونسی لیری بنوي چې راتلونکي نسل بل خپل تاریخي ارزښتونو نه خبره پاتې سي. شمسارین امریکا ژغ.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. له یاده مو باسي چې لدین وروسته د لینا جان روزبه په کوربه توپ دریخ